لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په تورخم کې د پاکستان لخوا د دروازې پر جوړولو انتقاد کړی او دا یې د دوه اړخیزې موافقې مخالف کار بللی، او افغان چارواکي ادعا کوي چې په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولی دي. نور موضوعات د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه وړاندې کیږي چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د هلمند سیمه چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولا عبدالرحیم په یوه هوایي حمله کې وژل شوی. د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ټویټر اکاونټ بیرته فعال شوی، او د ایران مذهبي مشر ویلي ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي توافق څخه کومه ګټه نه ده لیدلې. اوس هم بشپړ خبرونه. د هلمند د والی دفتر وای په هلمند کې د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولا عبدالرحیم او د قومندان مستقیم په نوم د طالبانو یو بل مشر چې دغلته د طالبانو د جنگ عمومي قومندان وژل سوی دی. د هلمند د والی له دفتر څخه په خبره سوی خبر پانه کې ویل سوی د دوه کسان پرون د ندالی ولسوالۍ په زرغون کلی کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی. بلخو طالبانو په هلمند کې د خپل والی وژل کېدل رد کړي او ویلي دي چې په دې ولایت کې د دوی والی مولا عبدالرحیم نه بلکې مولا عبدالمنان میگی. دوی دی ویلامی په خبرولو سره د خپل جنگي قومندان وجل هم نمنی. د هلمند والی له دفتر څخه په خبره سوی خبر پانه کې هم دارنګ ویل سوی چې په هلمند کې د تیرو څو ورځو جګړو په ترڅ کې د مخالفو وسلوالو 940 کسان وجل سوی دي. په دې ورسته کې وسلوالو طالبانو ویل دي چې د خانشین ولسوالۍ مرکز نیولې، خو د هلمند چارواکي وایي طالبان د خانشین ولسوالۍ له مرکز څخه په شا کړی دي، او دا محل د دې ولسوالۍ کنټرول د افغان ځواکونو لاس کې دی. تر دې مخکې د هلمند والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته ویلي و چې د مخدره موادو تولید او قاچاق او د سیمې د هیوادونو د استخباراتي ادارو لاسوهنه په دې ولایت کې د نامنه یو مهم سببونه دي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په ځمکنیو او هوایي حملو کې شپږ ویشت وسلوال طالبان وژل سوي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې یا طالبان تیره ورځ د پچیراګام ولسوالۍ په زیړي بابا او په زیړي سیمو کې وژل سوي او یوولس نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د یادې پیښې په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. او د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس د ټویټر اکاونټ بیرته فعال شوی. د ښاغلي عبدالله د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې دا اکاونټ د جولای په 13 نیټه د ناڅرګندو انټرنیټي غلو یعنی هکرانو لخوا هک سوی دو. تر اوسه روښانه نه ده چې د اجرایي رئیس د ټویټر د اکاونټ د هک کېدو تر شا د چا لاسو، خو ښاغلي فیصل ویلي د هکرانو د ځای په اړه به وروسته نور معلومات خپاره کړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنایي ویلي د ایران عادي وګړي تر اوسه پورې د دې هیواد او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي توافق څخه کومه ګټه نه ده لیدلې. خامنایي پرون په تهران کې د خپل وینا په ترڅ کې وویل د بندیزونو د پای ته رسیدو په نتیجه کې ایرانیان تر اوسه په خپل ژوند کې کوم د پام وړ اغیز نه دی لیدلی. نوموړي شکایت وکړ او ویل چې پر ایران لګیدلي بندیزونه هم تر اوسه پورې په بشپړه توګه نه دي لرې سوي. خامنایي همدارنګه د امریکا پر متحده ایالاتو انتقاد وکړ او ویل تهران باید د امریکا پر ژمنو باور ونه کړي. ایران او د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو د تهران د اټومي پروګرام په اړه تیر کال خپلو کې یو توافق وکړ چې له مخې ایران اټومي پروګرام بندوي او نړیواله ټولنه پر تهران بندیزونه پای ته رسوي. ملګرو ملتونو په عراق کې د غزا لخوا د اعدام د حکمونو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر زید راد الحسین پرون وویل د عراق د قضایي سیستم نیمګړتیاو ته په پام سره دی اندېښمن دی چې ښایي بېګنا خلک اعدام شوي وي او یا له دې وروسته په اعدام محکوم سي. ملګري ملتونه وایي چې د اعتراف په اخیستو کې پر شکنجې د اعتکا په ګډون د عراق په قضایي مراحلو او د محکمې په معیارونو کې یې دوامداره نیمګړتیاوې لیدلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر زیاته کړه چې د اعدامونو د لړۍ چټکتیا به یوازې بې عدالتي چټکه کړي. الحسین وویل دی پوهیږي چې د حملې څومره د غچ اخیستو اور تازه کوي، خو زیاته یې کړه چې غچ اخیستل عدالت نه دی. یوه میاشت مخکې د بغداد په یو ګڼ مارکیټ کې چاودنې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، له 300 زیات کسانو ووژل او حکومت سمدستي وروسته 15 تنه اعدام کړل. د امریکا متحده ایالاتو په لیبیا کې څو هوایی بریدونه کړي دي. دا بریدونه د لیبیا د حکومت له هغو غوښتنو وروسته شوي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو د پنهښه کولو په اړه کړې وې. د امریکا دفاع وزارت پرون وویل د لومړي ځل لپاره یې په بندري ښار سرت کې چې د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي د زوکړې ځای هم دی هوایی بریدونه کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې بریدونو امر ورکړی.
The request of Libya's government of national accord, the United States conducted
د لیبیا د ملي حکومت په غوښتنه د امریکا متحده ایالاتو د سرت په ښار کې د اسلامي دولت پر وسلوالو څو هوایی بریدونه کړي. دا بریدونه د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر او د امریکا د پوځ د لوی درستی جنرال جوزف ډانفورد په سپارښتنه او د ولسمشر باراک اوباما په امر ترسره شوي دي. په لیبیا کې له هغې وروسته چې په 2012 میلادي کال کې قذافي ووژل سو، د دې هیواد ډیری برخې د ګډوډۍ شاهدې دي. او اوکراینی سیاستوال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ پر هغو څرګندونو انتقاد کړی چې د کریمیا د ټاپ وزمې په اړه یې کړی دي. ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي که د امریکا ولسمشر سي د کریمیا د ټاپ وزمې د په رسمیت پیژندلو په اړه به غور وکړي. روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ کې دا سیمه چې په اوکراین پورې تړلې وه د خپلې خاورې یوه برخه وګرځوله. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر په خپله فیسبوک پاڼه کې په یو خپاره کړي پیغام کې د ښاغلي ټرمپ دا څرګندونې د شرم وړ بللې دي. د اوکراین پخواني صدر اعظم ارسینی یاتسینوک هم د ټرمپ دا څرګندونې د آزاد نړۍ د ارزښتونو پر وړاندې یوه ستونزه بللې ده. او وروستی خبر هم دا چې 15 ترک سرتیری د ترکیې د جنوب ختیځ په کورد میشتي بنګول ولایت کې په یو موټر بم حمله کې وژل سوي دي. د دې ولایت والي وایي په پرونۍ حمله کې څلور نور سرتیری هم ټپیان سوي دي. د نوموړي په وینا دا سرتیری په یو موټر کې سپاره وو چې د بم چاودنه پرې وشوه. والي د دې حملې پړه د کردستان د کارګرانو پر ګوند پی کی کی واچوله. دا ډله د ترکیې د حکومت او لویدیز هیوادونو لخوا د یوې تورستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. تېره اونۍ په هکاري ولایت کې 8 پوځیان او 15 تنه کرد وسلوال په نښتو کې ووژل سول. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې و باوری چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستانی لوري په تورخم کې د دروازې په جوړولو سره دوه اړخیزې موافقې له پامه غورځولې دي. د میدان وردګو یو شمیر استازي وایي سیمه ییز پولیس د دې ولایت له ښوونځیو څخه د پوځي مرکزونو په توګه کار اخلي. د هلمند والي وایي افغان ځواکونو په څو ناامن سیمو کې وضعیت تر خپل کنټرول لاندې راوستی دی. د هلمند نادلی ولسوالۍ ته مو بیایو چې له خونړیو جګړو وروسته خلک خپلې کډې ترې باروي.
د کوم سیمه څخه چې وسه د ولسوالۍ مخ پر کښته د لشکرګاه خواته دي، دا کورونه خپل زنانه او کوم حیوانات چې هلته نه سي ساتلی هغه راباسي د کورو څخه.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او د ځوانانو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې خپرو. له ښوونځیو څخه د جګړې د ښکېلو اړخونو لخوا د پوځي مرکزونو په توګه د کار اخیستو د راپورونو په اړه ستاسو نظریات به هم په همدې خپرونه کې خپاره کړو. په دې اړه خپل نظر د افغان بی سیم په 813 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په تورخم کې د پاکستان لخوا د دروازې په جوړولو انتقاد کړی او دا کاری د دوړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو موافقو خلاف کار بللی. ویل کیږي چې پاکستانی لوري په تورخم کې د ډوران کرخي بلې خواته په اویا متری کې لانجمنه دروازه تقریبا بشپړه کړې ده. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پر راپور کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستانی لوري د دې دروازې په جوړولو کې په دې اړه د دواړو خواوو ترمنځ شوي توافقات له پامه غورځولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ښاغلی مستغنی وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت په تورخم کې د دروازې جوړول د خوښنۍ وړ بولي. دا په دې برخه کې د حاکم عرف او ښه ګوندیتوب د اصولو سرغړاوی ګڼي او په سختو ټکو یې غندي. د پاکستان دا اقدام چې د پخوانیو توافقاتو سربیره شوی د افغانستان دولت د دواړو اړخونو ترمنځ د شوو توافقاتو خلاف اقدام ګڼي. یوه نیمه میاشت مخکې په تورخم کې د پاکستان لخوا د یوې دروازې جوړول د دواړو خواوو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د جګړې سبب شول چې څو ورځې دوام وکړ او پکې دواړو لورو تمرک شو بل واوخته. وروسته په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال او د پاکستان د ملکی او پوځي مشرانو ترمنځ لیدنو کې پرې وربند موافقه وشوه چې ورپسې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی اسلام آباد ته سفر وکړ او د غلطۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د تورخم پر وضعیت خبرې وکړي. د جون د میاشتې په څلیرشتمه نیټه په تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج سیز د داسې ستونزو د هواري په هدف پر یو میکانیزم سلا وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادۍ راډیو ته وویل هغه مهال له پاکستانی لوري سره په داسې یو میکانیزم سلا شي و چې لمخې به دواړو هیوادونو ترمنځ په مهمو مسلو لکه امنیت، له پولیس څخه د خلکو او موټرو د تګ راتګ په کنټرول او په دې پورې پاړو نورو مسلو کې له یو بل سره همغږي کیږي. د ښاغلي مستغنی په وینا د دواړو خواوو د ځینو اندېښنو د لرې کولو لپاره پر یاد میکانیزم سربیره د یوې تخنیکي کمیټې پر جوړولو هم توافق شوی و او د دې چوکاټ یو هدف دا و چې بیا د تورخم په څیر جګړې رامنځته نشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه خغلی مستغنی ویله بعد مرخه د دې شو توافقاتو پر خلاف د دې دروازې د جوړولو کار تر سره شوی دی. لا هم دې قبل ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د پاکستان د اقدام د دواړو لورو ترمنځ شو ژوند او وروستیو توافقاتو څخه سرغړونه بولی. خو افغان دولت به د پاکستان د دا ډول سرغړاوی د دوام په وړاندې څه کوي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی
دولت افغانستان
گزینه‌های مختلف را شکیب مستغنی وی افغان دولت د پاکستان د داډول سرغړاویو د دوام د مخنیوي لپاره پر بیل ابیلو انتخابونو جدي خبر کړي. پاکستانی چارواکو تر دې مخکې وخت په وخت د تورخم او د افغانستان سره پر کرخه د سونورو دروازو پر جوړولو ټینګار کړی او د دواړو هیوادونو د امنیت پر ګټه بللی. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار طارق فاطمی مخکی ویلی وو هیواد پر ډیورن کرخه د سرحدي اداري میکانیزم په عملي کولو بوخت دی او هڅه کوي د افغانستان سره د کرخه په وګدو کې د تفتیش د پوسټو په جوړولو د غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په ولسی جرګه کې د میدان وردګو یو شمیر استازي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې سیمه ایز پولیس له ښوونځیو څخه د پوځي مرکزونو په توګه کار اخلي. د استازو پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کلونه کېږي چې دا ستونزه روانه ده او د دې باعث شوی چې زیات شمیر زده کوونکي له زده کړو محروم شي. له بلې خوا د پوهنې وزارت وایي له ښوونځیو څخه د سنګرونو په توګه کار اخیستو ستونزه یې څو ځلې له امنیت شورا سره شریکه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
په ولسی جرګه کې د میدان وردګو یو شمیر استازي او د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي له مرکزي حکومت څخه غواړي چې سیمه ایزو پولیسو ته د اجازه نه ورکوي چې له ښوونځیو څخه د پوځي مرکزونو په توګه استفاده وکړي. په ولسی جرګه کې د میدان وردګو استازي حمیدی اکبری د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل یو شمیر پولیس شته چې د میدان وردګو ولایت په جنو ولسوالیو کې له خونځیو څخه د جګړې د سنگر په توګه ګټه اخلي.
دا سنوي موضوع نه ده. په سید آباد، نرخ او جلریز ولسوالیو کې غیر مسؤولي وسله والې ډلې دي. هغوی له خپل زور او صلاحیت نه په ګټې اخیستنې دې ته نه ګوري چې دا ښوونځي او یا هم کلینیک دی چې اړتیا شي سمدستي هغه ځای اشغالوي او نظامي ځای ترې جوړوي.
له بل لوري د میدان وردګو د ولایتي شورا منشي شریف الله هوتک وایي چې دوی دا ستونزه څو ځلې له مرکزي چارواکو سره شریکه کړې ده، خو د ښاغلي هوتک په خبره تر اوسه مرکزي حکومت دې ستونزې ته رسیدګي نه ده کړې.
چارواکو سره شریکه کړې ده، خو ولی متاسفانه سره چې په بعضو مواردو کې زموږ امنیتي ځواکونه خصوصا محلي پولیس له مکتبونو
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د روان کال په پیل کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې په 2015 میلادي کال کې شل داسې پیښې ثبت کړې چې له ښوونځیو څخه پوځي استفاده شوې ده. نږدې درې میاشتې وړاندې ګارډن ورځپاڼې د یو ښوونځي په اړه چې د بریتانیا په مرسته په هلمند کې جوړ سوی و یو مطلب خپور کړی چې په هغه کې ویل سوي چې افغان ملي اردو له دوو ښوونځیو څخه د پوځي مرکزونو په توګه ګټه اخیستې ده. دا چې رښتیا هم پولیس په ځینو مواردو کې له ښوونځیو څخه د نظامي مرکزونو په توګه ګټه اخلي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل وایي دا موضوع د افغانستان له امنیت شورا سره شریکه کړې ده.
ځینې هغه سیمې چې نوي د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې راځي او یا هم په هغو سیمو کې چې ناامنۍ هلته زیاتې وي، موږ داسې ځایونه لرو چې ملي امنیتي ځواکونه له ښوونیزو مرکزونو څخه ګټه اخلي. دا ستونزې موږ څو ځله له امنیت شورا وړوند وزارتونو سره شریکې کړي دي، خو دا ستونزه په پراخه کچه نه ده موجوده.
په ولسي جرګه کې د میدان وردګو استازي حمید اکبری همدارنګه وایي چې له ښوونځیو څخه د پولیسو استفاده د دې سبب شوې چې د دې ولایت یو شمېر زده کوونکي له زده کړو څخه بې برخې سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د وسلوالو حمله په شا تمبه ولیدي او پر هغه سیمو یې ولکه ټینګه کړې چې طالبانو پراخې حمله پکې پیل کړې وې. اجمل اند د هلمند د وروستي امنیتي وضعیت په اړه د هلمند د والي لوایاند عمر ځواک سره مرکه کړې او په سر کې په خانشین ولسوالۍ کې چې طالبانو یې د نیولو ادعا کړې وه د اوسني وضعیت د څرنګوالي پوښتنه ترې کړې.
د نادلی ولسوالۍ نم د سختو جګړو رپورټونه ورکړل شوي دي. د دې ولسوالۍ د روان امنیتي وضعیت په اړه باندې راته وایي.
یو شمیر سرتیرو دی ورکیدو خبره کیږي په نادلې کې دی اویا او په شاوخوا کې او طالبان ویلي چې یو شمیر د سرتیرو له دوی سره یوځای شوی. په دې موضوع څومره معلومات لري؟
تلیفونی او مخابره دی ارتباط کاخه شوی نو پریاسه ستاندو اوس نه بیرته د هغه سره په ارتباطي تماس کې شپله وسره تفصیلن یو سره معلومه شو چې هغه تفصیل هم په یو ځای کې وسته ورکړل شوی په جګړه باندې د سره تماس قائم شو په عملیات کې
د هلمند د والی ویاند عمر ځواکو چې د هلمند امنیتی وضعیت په اړه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. د همدې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې هم د راپورونو له مخې جګړو زور اخیستی. په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې په نادلي کې له خونړیو جګړو وروسته خلک له هغه ځایه کډې باروي. د هلمند چارواکي وایي د ولسوالۍ ته تازه دمې سرتیري رسیدلي او ډیر ژر به هغه سیمې بیرته له وسلوالو څخه ونیسي چې د افغان ځواکونو له لاسه وتلي دي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د دې ولسوالۍ د وضعیت په اړه د راپور برابرولو لپاره په موټر کې د ولسوالۍ ته سفر کړی.
نادلی ته پر غزیدل لار د وسایلو بیروبار په خپل حال پاتې دی، خو اکثر نقلي وسایل د لشکرګا په لور ځي. هغه کسان چې د نادلی د بیلابیلو سیمو څخه د کورنۍ غړي باسي وای، وسلوالو دوی ته د سیمو د پریښودلو خبر ورکړی دی. چا د کور ډیر توکي خوځونو یوازې ښځې او ماشومان روان کړي دي، او د ټرکټر کورولا او ان موټر سایکلونو په واسطه د جنگ او نام نشمو څخه تشتیا او ځانونه لشکرګا ترسوي. ډیری کورنۍ د نادلی د مرکزی سیمو ترڅنګ د لوی باغ څخه بارېږي.
د اوسالي وخت ته ملي اردو د فراغې د شهید پر ډرا باندې اوس دغه مالدار د ډرا ورسېدل، د تیش د پوسیدل سره ورسېدل، خپل را د لوی باغ ته زموږ کور ته راغلل. ما د اجب المرکزګا ته روان کړل.
مسیر احمد
د کوم ځای راځي؟
نادالیس. نادالی د لوی باغ
ټیک څو
ما لا غاسي اوازه وی چې رااله د غزي طالبان وای خپل کډی بار.
زمانو نبی جان خداسه معلومی چې د ورځ پر ورځ باندې حالات خرابې جوړې ته هم تر دې چې خپل ولسوالۍ بازار ته ولاړم، د مکتب څخه مې غاسناد رئیسل چې مهم اسناد اجازه نه راکوله ول مکتب ته مورځي، ځکه چې ما مکتب کې نام نو منتکا نو بیرته راوګرځېدل. نو د سمالو نو دا مې راپور ته خپل کورس بیرته ټول سیمه خالی ده. د ولسوالۍ ده خو د کوم سیمه څخه چې وسه د ولسوالۍ مخ پر کښته د لشکرګاه خواته دي، دا کورونا خپل مهم شان اباسي زنانه او کوم حیوانات چلته نسی ساتل هغه اباسي د کورو څخه، ته د خاطر پته مده چې جنگ معلوم نه دي تر کومه ځای.
په نادلی کې جنگونو هغه مهال زور واخیستی چې حکومت د خانشین تر سکوت 12 ساعته وروسته د هغې د بیرته نیولو خبر ورکړ. که څوم په رسمي ډول د څلور افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی، خو یوې سرچینې د نومنه شدور په شرط ازادي راډیو ټول د خانشین او نادلی په دې وروستیو جګړو کې نږدې څلوېشت افغان سرتیر وژل شوي او همداراز ګڼ شمېر وسلوال هم د افغان ځواکونو په جوابي ډزو او د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. د نادلی په چانجر کې یو پولیس چې عملا د وسلوالو سره په جګړه بوخت دی د کوم امکانات څخه شکایت کوي.
موږ ته زموږ مشران موږ ته توجه وکړي او زموږ مشران زموږ احتمال او زموږ امکانات برابر کړي. پولیس یو توپک لري او یو چې درې دانه شاجور وسره لري، په دې خو هیڅ امکانات نه کیږي چې وګورې زموږ اولی قواوې دي هغه باید چې موږ ته په هغه وخت کې چې موږ راپور ورکړو باید چې هغه سنه موږ ته خلک راورسیږي او موږ ته په هغه سنه د موږ ته کومک راورسیږي، په هغه سنه باید چې موږ ته امکانات راورسیږي. موږ چې وګورو راپور ورکړو نن درسیږي سبا درسیږي چې موږ ته ګرد ته ورسی او ټول پولیس چې دي هغه ټول یا شهیدان شي ټول یا ورته دي هغه شهیدان شي ځای پکې یا ټول اوس پیانن مسره دي چې یا دا وېده خواته موږ ته کومک کیسته درکو چې یا د زمينه ته پاسه موږ ته کومک درکو دا یو لاري امکانات موږ ته نه دي.
د لشکرګا شر د ایمرجنسی روغتون څخه یو ډاکټر د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ټول د نادلی د دی ورستی جګړې څخه شپږ څلوېښت د افغان ځواکونو ټپیان ورورسوي دي چې درې تنې د سختو ټپونو د عمله ساور کړی دي. د نادلی په لویدیز کې سید آباد او په مرکز کې د ولسوالۍ ودانۍ او د دی ولسوالۍ په شمال کې د چانجیر کلی لا هم د حکومتي سرتیرو په واک کې دي. چانجیر ته د ملي اردو د کمانډو تازه رسیدلو سرتیرو یو شمیر ډاډ ورکوي چې د وسلوالو د پرمختګ مخبه ونیسي.
نادلی خلکو ته د اطمینان ورکوم ان شاء الله د وطن د خینان لپاره به موږ اسپر وګرځو او د خینان به ان شاء الله د لن وقته منځ وي ان شاء الله منتظر ده.
ان شاء الله آمادگی امیره دارم که به زودترین فرصت سایه که در تعدید بالا است او سایه از تعدید بالا ان شاء الله در تعدید پایین قرار خواهد دادیم و سایه را تا کاملا انشاءالله نیروهای امنیتی را باز دوباره تقویت میکنیم. منتظر هستیم حال فعلا و یک پیامی که به مردم شریف ولایت هلمند داریم که مردم یک ذره ببینیم و خطاب شینه باشند. اطمینان میدیم که کماندوها در این ساعت رسیدند، هیچ نوع تشویش نداشته باشند.
حکومت لاهم په نادلی کې شاول او ناکلابات کلو ته چیرمه د ولډینګ په نوم د چاراهي د هغه شپور څلور سرتیرو خبره نه ده منلې چې تیره شپه وسلوالو طالبان ته تر څو ورځو محاصرې وروسته تسلیم شول. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه د شلو پولیسو او شپږ ویشت ملي اردو د سرتیرو د ور تسلیمېدو خبر ورکړی دی، خو حکومتي مسؤلین نه مني. په نادلی کې د جنګ درې ورځې پوره کیږي. په دې موده کې د دې مرکزي ولسوالۍ ګڼې سیمې د وسلوالو په لاس ورغلې، خو د نادلی د جګړې د مهار دپاره د حکومت پلانونه لا هم معلوم نه دي چې کله او څنګه به تطبیق سي. محمود الیاستی، آزادي رادیو، هلمند.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې جمهوری غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو د کاندید ډونالد ترامپ پر هغو څرګندونو انتقاد کړی چې نوموړي د پوځ د یوه وژل شوي پاکستاني الاصله امریکایي سرتیری د کورنۍ په اړه کړي. د دې سرتیری پلار خزر خان تیره اونۍ د ډیموکراتانو په ملي کنوانسیون کې د ترامپ د هغه دریځ پر ضد خبرې وکړې چې ټول مسلمانان امریکا ته له ورتلو منع کوي. له دې وروسته ترامپ خزر خان ته په سپکو خبرو ځواب ورکړی چې انتقادونه یې پارولي دي. په دې اړه جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن خپل سیال ډونالد ترامپ ملامت کړی چې د دې په وینا د مسلمانانو سپکاوی کوي. همایون د پاوز یو پاکستانی اصل امریکایي سرتیری و چې په 2004 کال کې په عراق کې ووژل سو. د هغه پلار خزر خان تیره اونۍ د ډیموکراتانو په ملي کنوانسیون کې د ډونالد ترامپ هغه دریځ سمونه باله چې امریکا ته ټول مسلمانان له ورتلو منع کوي. نوموړي وویل چې ترامپ د متحده ایالاتو لپاره هیڅ قرباني نه ده ورکړې. د جولای پر 1 خان ډونالد ترامپ یو شریر وباله او د جمهوری غوښتونکو ګوند له مشرانو یې وغوښتل چې له دغه کاندید څخه ځانونه لرې وساتي. خو ډونالد ترامپ د خان په ځواب کې ABC خبری شبکې ته په یوې مرکې کې وویل دوی فکر کوم ما ډېرې قربانۍ ورکړې دي، ما ډېر کارونه کړي دي، زرګونه دندې مې خلکو ته ورکړې، لسګونه زره دندې. ډونالد ترامپ دغه راز د خزر خان میرمنې غزالې ته هم اشاره کړې وه چې د ډیموکراتانو په ملي کنوانسیون کې د خپل خاوند د وینا پر مهال د هغه تر څنګ چوپه خوله ولاړه وه. ترامپ ویلي وه چې ښایي هغې د ویلو لپاره څه نه درلوده او یا یې د خبرو کولو اجازه نه درلوده. تر دې څرګندونو وروسته خزر خان او میرمنې یې له ABC ټلویزیوني شبکې سره په یوه ویډیوي اړیکه کې د دوی په وړاندې د ترامپ څرګندونې شرمونکې وبللې. خان وویل دوی وایي هغه زموږ د څرګندونو لایق نه دی، هغه ادب نه لري، هغه تور زړی دی. د خان میرمنې غزالې هم د دې د چوپ پاتې کېدو په اړه د ترامپ څرګندونې وغندلې. دا وایي د زوی د غم له کبله یې څه نسو ویلی. غزاله وایي زه فکر نه کوم چې هغه دې د قربانۍ او یا د خبرو په معنا پوه سي، ځکه کله چې زه هلته ولاړه وم پرته له دې چې یوه خبره وکړم ټول امریکا زما درد احساسوه، هر یوه دا درد احساسوه، خو نه پوهېږم د څنګه دا کار ونه سو کړی. ترامپ وایي ما هلته هېڅ شی ونه ویل، ما درد درلود. کله چې تاسو درد لري یا جګړه کوي او یا هیڅ نه وایست، زه جګړه نسم کولی، نو تر ټولو ښه لار مې دا وه چې چوپ پاتې سم. د دغه وژل شوي امریکایي سرتیري مور د ترامپ د هغې خبرې په اړه چې ښایي دې د خبرو اجازه نه درلوده وویل چې ترامپ یا خو د اسلام په اړه سمه مطالعه نه لري او یا یې سم تعبیر نه دی ترې اخیستی. د ډونالد ترامپ انتخاباتي سیالي هیلري کلینټن هم ویلي چې ترامپ د امریکا د ارزښتونو په اړه کاملا ناسم پوهاوی لري او دې کار د امریکایي ټولنې ترمنځ بېلوالی رامنځته کړی دی. نوموړي د مسلمانانو په اړه د ترامپ دریځ سپکوونکی وباله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فرید الله همت له زابل ولایت څخه په خپل سمس کې لیکي د خوندزیو او کلینیکونو څخه د سنگر پتوګه کار اخیستل بد کار دی او له جګپورو چارواکو څخه زما هیله ده چې دا ستونزه حل کړي. عبدالسلام له هلمند لیکي د هلمند په ځینو ولسوالیو کې افغان محلي پولیس پوسټ نه لري او دولت دوی ته امکانات نه برابروي، نو ځکه مالی محلي پولیس یا اردو د خوندزیو یا د خلکو د کورونو څخه د پوسټو یا سپر په توګه کار اخلي. زاهد د فرا ولایت څخه د بکوا ولسوالۍ څخه لیکي، مکتبونه د سنگر په توګه کارول د نړیوال قانون خلاف کار دی، باید مخه یې ونیول شي. شاهین نیازی له غزنی څخه لیکي، د محلي پولیسو کار اخیستل له خوندزیو څخه له ماشومانو سره سخت جفا ده. او شفی جان زدران د خوست له نادرشاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي، د خوندزیو څخه په دې ځای کې د مورچل استفاده نه ده شوې. اوس هم لنډ خبرونه واورئ چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د هلمند والی دفتر په هلمند کې د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولا عبدالرحیم او د قومندان مستقیم په نوم د طالبانو د یو بل مشر چې دغلته د طالبانو د جنگ عمومي قومندان ده د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په ځمکنیو او هوایي حملو کې 26 وسله وال مخالفین وژل شوي. د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ټویټر اکاونټ بیرته فعال شوی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي دي د ایران عادي وګړي تر اوسه پورې د دې هیواد او د نړۍ د شپږو پیاوړي هیوادونو ترمنځ له اټومي توافق څخه کومه ګټه نه ده لیدلې. ملګرو ملتونو په عراق کې د قضا لخوا د اعدامونو د حکمونو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. او پنځه ترک سرتیري د ترکیې د جنوب ختیځ په کورد میشتي بنګول ولایت کې په یو موټر بم حمله کې وژل شوي دي.
شیبه وروسته تند څنګ او نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې اسدالله لودین ته غوښ شي چې د کابل ورځپاڼو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره د وړ مشپې حملې او د داعش موجوده ګواښ ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې پر نارت ګیټ برید او څو پوښتنې په سر مقاله کې راغلی. د وړ مشپې حمله چې د یو باروړونکو موټر په وسیله وشوه دومره درانه و چې د کابل نږدې ټول اوسیدونکو له خوبه را پاڅول، او دا حمله د شاه شهید د تیر کال حملې ته ورته وه. د سر مقالې لیکوال ویلي، اساسي پوښتنه دا ده چې له چاودیدونکو موادو ډکه لارۍ څنګه دغې سیمې ته ورسېده. لیکوال ویلي، دغه لارۍ یا د کابل له دروازو ښار ته را دننه شوې او یا هم په ښار کې دننه ډکه شوې ده. د سرنوشت د سر مقالې په پای کې راغلي چې طالبان څنګه دې ته زړه ښه کوي چې د 5 میلیونه وګړو په ښار کې داسې درانه چاودنه وکړي، ځکه داسې حملې د عامو خلکو ترمنځ ویره خوروي او سوداګرو او عامو خلکو ته یې زیان ډیر وي. ویسا ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې د کابل د وړ مشپې حملې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د حملې له سیمې څخه تر 2 کیلومترۍ پورې عام خلک زیانمن شوي دي. په سر مقاله کې راغلي، افغانستان په داسې لویه نړیواله لوبه کې راګیر دی چې د طالب له واسې پورته ده، او که حکومت د دغې لوبې ابعاد درک نه کړي له ولس سره به لویه جفا وي. د سر مقالې لیکوال ویلي، افغانستان له 13 کلونو راهیسې د جګړې په اور کې سوځي. تل حکومت د وسلوالو مخالفینو د نیولو او وژلو هڅه کوي، خو د سر مقالې لیکونکي په باور دې کار تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او باید په نویو لارو چارو غور وشي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د داعش ګواښ ته په اشاره لیکلي چې د داعش پخه جوزجان ته هم ورسېده. په مطلب کې د جوزجان د والی په حواله لیکل شوی چې په دغه ولایت کې د داعش جګړه دوه پاکستانی جنرالان رهبری کوي او پخوانی طالبان اوس له داعش سره یو ځای شوي دي.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، په دې تاندې څنګه کې یو افغانه پیغله مریم امرخیل در پیژنو چې د ژوند مشکلاتو ته ماتې ورکړه، خپل ژوند یې بدل کړ او اوس د نورو پیغلو د ژوند د ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي، ځکه خو یې خورلڼې غواړي چې د سولې جایزې ته ونوموي. ورپسې دوستانو، له یو تنکی زلمی اسد خان افغان سره غږېدل یو چې په بایسیکل یې هند ته د تلو تکل کړی و، خو په لاره څه ور وشول؟ په نننۍ تاندې څانګې کې به واورئ. زه نورګل شفق یم. ما ملګرو مریم امرخیلا د خپل ننځکو د وخت کیسه کوي چې خونځي ته د تلو ارمانی په زړه کې کرلی وو. د خپل سیمې د جماعت ملا چې د دې ځیرکتیا او لیاقت درکړل، نو د دې لپلارې وغوښتل چې له دیني زده کړو وروسته د ښوونځی هم ورباندې ووایي.
زمونږ ملا صاحب و هغه به ډېر صفتونه زما کول. ټول کلا کې د هلکانو ته به ویل چې دې ته وګورئ، یوه ټوټه قد د دې عمر ته وګورئ، دا څه رقم قرآن وایي او دا دیني کتابونه به مې له مخې نه ویلې. نو هغه وخت و چې زما پلار ته دغو ملا وویلې وای چې خیر ده، تر شپږمه یې پرېږده، دې ته اجازه ورکړه چې دا تر شپږمه مکتب وایي. سره له دې
د دې استعداد و چې د ښوونځي پیل یې د اول ټولګي پر ځای له پنځم ټولګي وکړ. د دې له زنده آباد افغانستان چیغې او د نورو ټولګیوالو او د مکتبي نجونو بدرګې دغه ښوونځی وغوړاوه.
زما سره ډېرې غټې غټې نجونې وې، هلته به موترانې ویلې. دا موضوع هم ما خپل مدیر سره شریکه کړه. ما ورته ویلې چې موږ بلته پیل کېږو، نجونې به راځي او ترانې به وایي، شعرونه به وایي. نو هغه راسره ومنله. بیا به د ملي سرود او د ترانو ویلو دا ټول مسؤلیتونه ما واخیستل. هره ورځ به مې سټیج په سر باندې لومړی به مې لاس په موټی کړ، ویل به مې زنده باد افغانستان. ټول نجونو به لاسونه پورته کول او دوی به هم ویل چې زنده باد افغانستان. نو موږ ډېره زیاته په لوړ مورال او لوړې روحي سره دغه ښوونځی را شروع کړ. کله چې زما هغه لیاقت زموږ خپلوانو دوی ولیده، هماغه اوسې زما د پلار د تره زامنو تربرونه او د شاوخوا خلک دوی هم خپلې لورانې مکتبو کې واچولې. ډېر
اغلی مریم اتم ټولګي ته رسېدلې وه دوستانو چې ښوونځي ته یې اور ور واچول شو او د دې خورلڼې او کلیوالې په خپلو کورونو کې ناستې.
هماغه اوس کله ښوونځی مو وسوځول سو، ټول خلک وډار سول. نو هماغه اوس موږ مکتب نه پاتې سولو. بده مرغه تقریبا 1238 نجونې وې زما تر اوسه هم په یاد دي چې دونه نجونې وو مکتب ته راتللو. موږ مکتب هم سم مکتب نه و، داسې تیږې وې. کله کله فیسبوک کې بعضې خلک راپورته کوي، زما بیا ډېری وخت ژړه ورته رسي. زم د خو ما ته هغه نجونې را یادېږي. موږ به خپل بوټونه قطار کېښودل او هماغسې صنفونه مو وه. کله چې اوس راته یادېږي دا اوسنۍ زده کوونکي چې وینم، دوی وایي چې زه باید ښایسته جامې واغوندم، ښکلي کالي واغوندم، بیا ښوونځي ته لاړ شم. او دوی اوس په سټایل په بدبختۍ باندې اخته شول. دا مود وګوره،
دا خپله یوه خاطره راته وایي چې کومې موسسې یې په ښوونځي کې یوه سیالي جوړه کړې وه او دی له هغې موسسې غوښتي وو چې زه غواړم پاچا شم.
یو ځل کاناډا نه موږ مکتب کې مسابقه اچول شوې وه. بیا دوی موږ ته ویلې چې هر چا ښایسته رسم وکاږه، هغه ته بیا هره برخه کې سیدی راتلونکي غواړي کار وکړي، موږ هغه ته جایزه ورکوو. موږ داسې ویلې چې زه ښایسته رسم کومه چې زه ډاکټره کېږم، ماته به د ډاکټرۍ شیان راولېږي. او چا ویلې زه معلمه کېږم. هغه بیا چې کله موږ رسمونه وکاږل په هغه کې زه اول شوې وم. ما ورته ویلې زه غواړم پاچا شم راتلونکي کې. دوی ما ته ډېر وخندل. بیا یې راته ویلې وای ته اطمان کېدلی سې. بیا استاد مې هلته ډاکټر لیکلی و.
د مریم امرخیلې په زړه کې د زده کړو شوق د ښوونځي سوځولو سره مړ نه شو. دی خو غوښتل چې د هلکانو په ښوونځي کې زده کړو ته دوام ورکړي، خو نه شو. آخر په زده کړو پسې کابل ته د خپل ماما کور ته راغله. دلته هم له خپلې کورنۍ لریوالي د دې زړه خوړ، خو مشکلات یې وګالل. دولسم ټولګی بشپړ کړ او په کانکور ازموینه کې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوه، چې سږ کال له همدې پوهنځي فارغه شوې ده. مریم وایي چې اوس ځینې لیکنې هم کوم.
تر ډېرو لیکنې هم کوم، مطالعه مې ډېره کړې ده. ځینې ادبي ټوټې لیکم، لنډ نثرونه لیکم، کله کله نظم هم لیکم. هر ورځ اتماني او څه لیکم. نه غواړم چې زما ادبیاتو برخه، زما د مسلک چې اصلي برخه مې دا غم رانه پاتې شي.
همزولو مریم وایي چې که څه هم زه دلته د ماما په کور کې وم، خو بیا هم خپل کور خپل کور وي. کله ناز وکړه، کله نخری وکړه، دا شی وخوره، هغه مخوره، خو دا په پردي کور کې کله امکان لري. مریم وایي چې زما نه یادېږي چې ما دې کله په کور کې ناز و نخری کړی وي. همدا علت و چې غوښتل مې باید نور رونه خویندې مې زما غوندې مشکلات ونه ګالي. خپل او د هغوی د ژوند د ښوالي لپاره مې خیاطي پیل کړه. خیاطي هم داسې چې لومړنۍ تجربې مې وي، خو ښې بریالۍ تجربې وي.
بازار ته تللی وم، دا کالي مې ولیده. ما لیده خو ولې زه خیاطي ونه کړم او ما هېڅ خیاطي نه وکړې. زه لاړلم، تیکه مې واخیستله. تاسو به باور ونه سي، 500 افغانۍ ما له یو چا نه قرض کړې وې، له خپلوانو نه مې. ما په هغه باندې تیکه راوړل، هغه نه مې 4 جوړې کالي جوړ کړل، واړه واړه د ماشومانو. دا مې بازار ته وړل. هغه دوکاندار راته لږ لږ زره غلطیانې پکې ونیولې، وایي دغه جای نه دي سم که نور ډېر ښایسته کالي دي. رانه واخیستله او دوکاندار ته مې وویل، مال ته داسې کالي لرې چاته ورکې او درته گنڈی وای وو نو هغه ماته 25 جوړی کالی راکړله دا می ټول راوړل کور ته نیم به د ترخه دي تور کړ نیم ما وګندل مونږ به دومره پیسې په کار کې ګټلې سیاتا ډیر مختلاړو
دوستانو هغه مریم امرخیل چې لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ و داسې وخت راغی چې د خیاته په برکت د میاشتې کابو 40000 افغانۍ پیدا کولې لدې سره ځین نورو رسپانو مجلو او نورو رسنیو ته د حق الزحمه په بدل کې لیکنې کولې او یو ورځ داسې هم راغله چې اغلی مریم د 25 کورنیو میرمنو ته د خیاته په وسیله د رزق ګټلو لار جوړه کړه او دا د اوسې د زرتار په نوم داسې ټولنه جوړه کړې چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو ګڼو بېوزلو میرمنو ته خیر رسیږي
اوس خو ما ایوه ټولنه رامنځته کړل هغه وخت کې د افغان میرمنو د لاسي صنایع ټولنه نه یوازې داسې په کابل کې هغه بېوزل میرمنې دي ټولو ولایتو کې سي غریبې بېوزل میرمنې دي او د لاس کاری زده ده د دوی لپاره مې کار پیل کړی ده او د زرتار په نامه باندې دغه کار ما شروع کړی ده د دوی لپاره ما یو منظم پروګرام جوړ کړ سي هغه دا و چې مونږ نوي ډیزاین او نوي بڼه باندې دا خپل لاسي صنعت راوباسو او نړیوالو ته ورپیژنو د هغه له طریقې نړیوال بازار دی میرمنو لپاره پیدا کو اوس موږ سره سکوم ولایتونه دی پکتیا پکتیکا کاپیسا او ننګرهار همدارنګه میدان وردګ او غزنی لغمان او نور ولایتو کې هم زمونږ کار شروع شوی ده اما غوړ سي ټول ولایتونه پکې راګډ کو اوس سیدا تر تارو پورې تر دوه شانو پورې مو دوی ته مواد وخصل ار چاته مو خپل ولایت ته ورولې ګل زم ما هله ورمان هم دا وتی زه دې دوه میرمنو او دوه جون لپاره یو څه کوم چې دی خپل ځان باندې بس یا اوسی
مریم په دومره کلونو کې د خپل کلی د وختونو لکومې ټولګیوالي سره نو مخ شوي خو یو ورځ په برقه کې مخپټې د دوو ماشومانو یوې مور ورته وویل چې زه د سترګې پیژنم دای کی څه کوي
څه کابل ترغلم نو غډیر رانه لري پاتې شو نو یو ورځ په خار کې موټر کې ناستم په څنګه کې مې ونجلې ناستم چادرې اغوستي و دوه ماشومان ور سره و ماته ویلې وای ستا سترګې زه پیژنم زما د غلاس کلک کونی و وای چې ته مریم نه د دې مخ پټ و زما لته ما ورته لې مالته سو کې وای زه ګلدسته یم زما حسن پی و ګلدسته نه میدل نو ما چې وکتل هغه هغه وخت کوژدم نه وکړ یو وړنجلې وډیر وړا کله چې مې دې ته وکتل ډیر احساساتي شول ما لې زه مریم ما نو زی په غي کې ونی ولم په موټر کې دواړه سیټ کې څنګه ناستی و نو هغه ډیر په ژړا سول ما هم ژړل هغه حسن پی مې ډیر تشکرل ما ماته ژړل وای هیڅ کله بنه وای زه ستونزې لرم زمونږ ستونزې ستوینه استا هیڅ هم نه دی او ته به ځان رسای
ما دا هر څه صرف د ځان او د خلکو د ژوند د مثبت تغییر لپاره کړی او د هیڅ ډول بدل غوښتنه ما نه ده کړی خدا د ملګرو او زما د خورلنو نیک نیت دی چې دوی غواړي ما د سولې جایزې ته ونوموي دا څه مریم وای
زه ته ما چې کلم دی جایزې اړه باندې یا د جایزې په خاطر نه درس ویلې دی او نه مې دی جایزې په خاطر نه مې دی نام په خاطر نه مې دی شهرت د دوه شانو په خاطر باندې ما دومره هڅه کړې دي زه ډیر خوشاله یم او مننه کوم لدی منګرو مې چې دوی زما زیار او غته هڅه ته یعنی دونه ارزښت ورکړی دا او دا ډیره غټه خبره ده زما لپاره هم دومره چې دوی زه په دې هغه کې یاد کړی مې چې ته باید د سولې جایزې ته ونومول شي دوی ما ته ټلیفونونه وکړل ټولو سره خبرې وکړلې ویلې چې ته باید دې جایزې ته ونومول سي کومې لیکنې مې چې درلودې دوی ته مې ورولېږلې نو نور دوی پوهېږي کار یې پوهېږي
ما ویل له خپل ژوند او له دغو کړاوونو سره له مبارزې دې څه زده کړل مریم امرخیل ویل
مبارزې نشي کېدلی شي مونږ یو ځای ته ورسېږو هر څه سي کوو هر هیله سي لرو مونږ باید ونه وایسې دا نه پوره کېږي مونږ که مبارزه وکړو که لږ ذره زحمت وباسو لږ ذره یعنی حتمان هغه هیلې او هغه ارمانونه چې مونږ لرو حتمان ورته رسېږو و مبارزه او همت او قوي اراده باید ولرو او ډیر پاک نیت باید ولرو
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري مرحله او شرمې دلې اخر می د همت نه وای لوپټې مو له دستاره کمی نه دي. د لوپټې څښتنه اغلې مریم امرخېله مو وپېژندله چې څنګه د خپل ژوند د بخت ستوری په هغه خوا روان کړ چې دی غوښت. اوس د دستار نوبت دی. اسد خان افغان هغه ځوان دی چې په وړکوالي کې د یوې کورنۍ د سرپرست مسؤلیتونه ور په غاړه شول. پلار یې ناروغ شو او دی مجبوره شو چې کور ته ګټه وټه وکړي. د سبزی او د میوې مارکیټونو کې کار کولو ته ملا وتړله. خو ښاغلی افغان وایي چې د کار تر څنګ مې د زده کړو لمن هم نیولې وه. د ژورنالیزم ځینې لنډمهاله کورسونه مې هم ورسره ویل او یوه ورځ دا فکر راسره پیدا شو چې یو نوی څه وکړم. هغه نوی څه و؟
البته دا یو د بایسکل سفر و چې ما باید کړی وای او له کابله مې پیل اخیستی وای تر ډیلی پورې. او دې کې د افغانانو دپاره د سولې، یووالي، همغږۍ، بالخصوص هغه ماشومان کوم چې په سړکونو باندې دندې ترسره کوي، دوی دپاره زه یو پیغام نړۍ ته ورسوم. او بالخصوص هندي وګړو، هندي چارواکو او هلته هند کې د سلمان خان سره هم وګورم چې د بینګ هیومن مشري په غاړه لري او د خیر ښېګڼې دغه مرستندوی کارونه سرته رسوي.
خدای اوس دوستانو په څه ګیله من دی؟
ما کوشش وکړه چې یا سفر ته رسمي بڼه ورکړم، چون زه یو عادي افغان وم. چار لکه راسره پیژندګلوي هم نه درلوده. ما د معینیت جوانان څخه یو مکتوب راواخیست خارجه وزارت ته، لیکن بدبختانه باید ووایم چې په اته میاشتو کې زما مکتوب ته حتی هیڅ ځواب ونه ویل شه. خو د هر څه ستونزو باوجود ما یاد سفر ته بس لبیک وویلې او زه ناهیلی نه شوم. او یو درې میاشتې مې ورته ټریننګ وکړو. بایسکل مې واخیسته په 4000 افغانۍ، البته دوام لاس په چنداول کې. ما کابل ادګا څخه دا سفر پیل که مخ په ننګرهار. دوهمه ورځ د تورخم او پېښور ته ورسېدم چې هلته مې 2 شپې وکړې. په مسیر دغه لاره کې یو څو ځای زه ډېر سخت تهدید شوم. ځینې ستونزې وې چې مخکې له اسلام آباد څخه د سفر کولو اجازه رانه کړل شوه.
ما ویل ولې دې د دومره هیوادونو ترمنځ هند وټاکه؟ د ښاغلي اسد خان افغان ځواب و:
هندوستان که تاسې دغه لنډو وختونو کې وګورئ یو ښه مثال دی، یو ښه دوست دی افغانانو ته. لنډ مثال یې د سلما ډیم درکولای شم، د چابهار لارې درکولای شم، د افغان پارلمان درکولای شم. لکه ډېر یو مخلصانه ډول باندې افغانانو سره خپل دوستۍ ته دوام ورکړی. او دې ته هم زه هیله مند یم چې په دغه سفر کې هم انشاءالله موږ ته یو مثبت تمامېدلی شي. ده
سفر مې په نیم کې پاتې دی، خو تکمیلوم یې. او بل سفر مې د ځینو اروپایي هیوادونو په لور دی. داسې څه هم همزولو ښاغلی اسد افغان وایي او زیاتوي:
ما سخت مسیر طی کړی دی او انشاءالله چې دغه زه په اسانه سره اوس هوارولی شم. اوس مهال خو هندوستان ته له هوا له لارې ځم، خو هندوستان ته چې یاد پیامونه ورسوم بیا له خیره بیرته راځم خپل هیواد ته او بل سفر پیلوم. له کابل څخه منځنۍ اسیا څخه مخ په اروپا، هغه بیا یو کلن سفر دی، هغه بیا ځمکې لارې په بایسکل پیلوم.
یو شاعر وایي: چا چې خپل قدر په خپله وکړ ګله، ستاره د هغه قوم په اوروج شوله. خدای هم نه بدلوي حال د هغه قوم چې بدل نه کړي څوک خپل حالت په خپله. دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه. پاک الله مو مل شه.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خپرونه. په روانه خبرونه کې په حیواني محرقه یا بروسلوز خبرې کوو چې میرمنو ته په ځانګړې توګه د حمل په وخت کې ستونزې پیدا کوي او ماشومې سخت کیږي. دا چې دا مرض څنګه او له څه نه پیدا کیږي او د تداوی لارې چارې څه دي په خبرونه کې به ترې خبر شئ. زه مسوده نیازی یم. خو په سر کې به له نوري جبارخیل نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو. غور امنیتی چارواکو ویلی هغه پلارینی ولې چې خپل شپک کلنه لورې دی وی اوزی وی بوجی وریجو اویوا اندازا چای او خوګو په بدل کې و سپینګری تپن کاور کړی ده د عبدالکریم پونم سپینګری چې شپک کلنه جلی ځان تنیکا کړی د غور د دشت کار ولسوالۍ په یو جمعات کې امام ده او هغه هم د پولیسو په توقيف کې ده د غور د امنی قومندانې د جنایي جرمونو د ادارې سرپرست محمد عظیم وکیلی آزادې رادیو ته ویلي د دې قضیه دوسیه بشپړه او سارانوالۍ ته استول شوې ده نوموړي تر دې مخکې ادعا کړې و چې لورې تښتول شوې ده پینځلس کلنه زلفیه چې د سمنګان ولایت اوسیدونکې ده په افغانستان کې د ډلهیز جنسي تیری یو له قربانیانو څخه ده زلفیه د درملنې لپاره کابل ته راوړل شوې او دا مهال د زهرا د کورنۍ د تحسن په خیمه کې ده زلفیه هغه جلی چې په وینای د زده کړې ارمان یې درلود او غوښتل یې خپلو هیلو ته ورسیږي خو نامزاد او څو تنه تښتونکو یې ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل دی ویلي کله چې له نامزاد سره له واده کولو انکار وکړ نو هغه له خپلو څو وسلوالو ملګرو سره د شپې لخوا دا له کوره بوتله مور او پلار یې ووهل زلفیه د خولې د هډوکو د ماتېدو له کبله ډوډۍ نشي خوړلی او یوازې له مایعاتو څخه استفاده کوي په تخار ولایت کې وسړی خپل میرمن دومره شکنجه کړی چې شپږ میاشتنی حمل یې ځای شوی دی دغه څلوروشت کلنه میرمن د تخار ولایت اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې اوس په کندز روغتون کې بستری ده او میړه یې تښتیدلی دی دغه میرمنې ویلي میړه یې پرې د کوتکو چاکو او بیاتي ګزارونه وکړل او دا بې هوشه شوه خو کله چې بیرته په هوش راغله ویې لیدل چې شاوخوا یې ویرې پرتې دي او ماشوم یې ځای شوی دی ډاکترانو ویلي نوموړې میرمنې د شکنجې له کبله د شپږو میاشتو حمل ځای شوی دی د تخار امنیې قومندان نور محمد حکیمي ویلي پولیس د دغې ښځې تښتیدلی میړه په لټه کې دی
قدرمنو اوریدونکو زموږ په ټولنه کې په اکثرو کورنیو کې داسې دود دی چې د میرمنې روغتیا ته چندان توجه نه کیږي که میرمن کومه ناروغي ولري سمه ساتنه او پالنه یې نه کوي آن په ځینو مواردو کې ورته وایي ته د پلار له کوره مرضي راغلی یې موږ ته خو د غم نه ده راغلی او دې ته ورته نورې خبرې نو په دې اساس میرمنې له ګڼو صحي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او په هر صورت کې ملامت هم ښځوي یوه له دغو ناروغیو نه حیواني موریقه یا بروسلوزس دی چې له حیوان نه انسان ته لیږدول کیږي دا ناروغي پر میرمنو ډیره بد اغیزه کوي په تیره چې میرمن حامله وي او دا میکروب واخلي نو حمل سخت یا ضایع کیږي خو کورنۍ په داسې مواردو کې مور ملامتوي چې ولې ماشوم ضایع کیږي او دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مور ډاکټر ته بوزي او غمی وخوري د کابل اوسیدونکي درخانۍ روشنزاده د خپلو نږدې خپلوانو کیسه کوي چې د میرمنې وینه میکروبي شوې وه او ماشوم یې ضایع کېده خاوند یې د دې په ځای چې ډاکټر ته یې بوزي او تداوي وکړي زه دې ورسره اخیستی و چې ته ولې هلک ماشوم نه زیږوې او تل دې ماشومان نقصان کیږي نو خپله وړه لورې ځان ته بدل کړه او بل واده یې وکړ
چې د موږ د خپلوانو متاسفانه ښځه توجه یې نه ورته کړه دغسې چې ماشومان یې څو هلکانو چې سخت شول توجه په دې موضوع کې نه وه چې ماشومان یې ولې سخت کیږي بالاخره موضوع په دې شوه چې خپله لورې پیغله لورې یو داسې یو زاړه سړي ته ورکه دې خپل د خواهش او دې رضالت د خاطره هغه نجلۍ مورې ژوند یې تر اوسه په اور کې سوځولی دی د دې خاطره چې لور راوړه او سختونه یې کړل دا د اوسې ژوند برباد دی اولادونه یې ستر کړل رات دا رات څو نقصانونه یې کړي وو د دو مریضۍ له امله دی توجه نه کوله چې دا یو نږدې روغتون ته بوځي او دوی پوښتنه وشي چې دا ولې کړی دا یو غټ انتقام یې د مور له وخته چې تر اوسه مې واقعیت ډېره ځورېدونکې ده
اغلی روشنزاده له کورنۍ وګیلمنه د وای ډیرې کورنۍ د میرمنو صحت ته پام نه کوي او کوم ناروغي ولري ورته وای ته ګناهکاری
ډیر کسان دي د خځو سره ډیر غیر انساني رفتار کوي چې د مرګ په حالت شاید ډاکټر ته بوزي مګر په دې عادي مریض د تشاهد وایشته مکاری کوي ته دلالي کوي هیڅ توجه نه ورته کوي خو ډیرې کسان په دودي چې د خځه ګناهګار ده هر مرض ورته چې دی دی دا چې د پلار د کور راغلي مریضه ده موږ نه ده مریضه کړي باید ته توجه وشي
د ننګرهار اوسیدونکې مریم وایي دا چې کله واده شوه په وینه کې حیواني موریقه وه درې ماشومان سر په سر ځای شول دا نه پوهېده چې دا تکلیف لري
اول سر میں ستا تکلیف لارا آغا ما سستا پستا وا ما سر برابر میں ستا ای دو ہندے کار میں نس کو ولے نور بم سچی او خور تے زڑ بم تیرا جی گے دا ما شوم بم سپنا س نور بم دس آغا ما بیا با ما شوم بم ولے دشت
اغلی مریم د ہمدی مرض لا مال د خسر د کورنی او خاوند ناوڑ چلن یادونه هم کوي وای خاوند بیتل وهلا ورته ویل بی چی ته مرضی ما شومان دی نه پات کیگی زبل واده کوم او ډاکټر ته هم نبی ولا
اندری دانی ماشومان می سر پر سر زے سو سی ماشومان می زے کېدل ډاکټر ته ونه ویل جنگ وای کا ویل وای بچان څنګه نه پاتې کی دا نور خو بچان دي تاسو را واده سی تاسو هم خاون به کلا کلا واهل مم سی زما شوم غاړ ما هدي خو ما ګنا نه ما ته ویل ستم راځي ای بی ماشومان دي زے کی ویل سم بلا خزا کو تا بچان پاتې کی بیام پلار گانے بوت نو ڈاکٹر دے دوا رات او کولا بیا ڈاکٹر ری سیو نے مکروب لری ہاں اس میں تو بچان
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com نسائی ولادی ډاکټره فریدا مرخیل وای حیواني مورقه له حیواناتو انسان ته لیکدول کیږي دا چې دا میکروب څه نخې نخانی لري ډاکټر فریدا زیاتوي
حیواني مورقه منګه بروسلوس هم ورته وایو اغه امراض چې د حیواناتو نه په وجود راځي څه د حیوان لغوه کنه یا هم له محصولات لکه شوده مستې او داشنه څخه استفاده کول دي په وجود دا انټونی امراض منګه هغه امراض ته وایو چې په شکل د میکروب دا انتقال کوي او ساري امراض هم کې دسته وږي مشکلات خزو ته پیدا کیږي یا انسان په وجود کې پیدا کیږي په دې حالت کې خزې مجموع کې چې خزې ډېر د کارو سره کار لري غوډي کسلوي بهالوي اکثرا تبه کوي د اډوکو درد د مفصلو درد او د عضلاتو درد ته پیدا کیږي ډېر وخت به خوبي هم ورته پیدا کیږي دا میکروب هغه مشکلات خزو ته په وجود راوړي لوي خو ماشومان ځای کیږي لبل خو دوی اکثرا حمل نخلي لبل خو دوی ډېر ضعیف ناتوان وي چې همیشه کورنۍ سره شخړه کې وی چې ولې خزه بدل دومره ضعیف او ناتوانه وي
ډاکټر فریده زیاتوي مخکې لدی چې یو مور حمل اخلي باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او خپل ځان تداوي کړي
په دې حالت کې هغه مایندې اول که حمل اخلي مخکې لس شروع کوي او حمل اخلي سو ته کولای شي ډاکټر ته ولاړ شي ټول ما تکمیل کا که بیا هم دا مشکلات درلود نشو که ډاکټر نه په ساحه کې مشکلات زیات و نشو رسېد ډاکټر ته او دوی حمل اخلي دوی بل اراس لته وجود راځي هغه سخت کې دي اکثرا خون زیګان ته پیدا کی سخت کوي دا خزه ډیر ناتوانه وي چون دوی په وجود کې میکروب لري دا میکروب سبب تبه کیږي دوی ته په دې خاطر باندې دوی په اول قدم کې باید ځان تداوي کا په دویم مرحله کې کله حالت دوی ته پیدا شو هر څه تر ډاکټر ته ولاړ شي ډاکټر ته مراجعه وکا تر اوسه دوا واخلي دوا هم د دې ژوند ژغوري هم د دې د ماشومان ژغوري
د کابل یو اوسیدونکو ارزو چې حیواني مورقه په وینه کې ده او ماشومان هم ځای شوی وای دا لمړی نه پوهید چې دا استونز لري ډیره کمزوري شوی و بیا یې ډاکټر ته مراجعه وکړه او سي صحت څنګه خدای درې ځله مې نقصان وکړ ډېره ضعیفه شوی وم زه نه پوهېدم چې دا میکروب مې په وینه کې موجود دی ډېره به بې حاله وم اشتها مې نه وه بیا ډاکټر ته لاړم دوا مې وکړه او یو ماشوم مې وشو اوس بیا حمل لرم دلته ډاکټرې ته راغلی یم چې دوا واخلم اوس مې هم څه ناڅه دا مرض په وینه کې موجود دی لږ لږ زړه بدوالی هم لرم خو ډېر کم دی په اکثرو مواردو کې کورنۍ او خاوند له میرمنې دا تمه لري چې تل دی روغه او جوړوي د دوی خدمت دی کوي او که ناروغه شوه بیا یې کیسه کې نه وي او پیغور هم ورکوي چې ته مرضی یې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د اسلامي علومو د ښځې او کورنۍ د ډپارټمنټ آمرې بی بی کبرا حسیني په وینا هغه حقوق چې میرمنې په خاوند لري په اسلام کې معلوم او مشخص دي په هغه وخت کې چې میرمن ناروغه وي خاوند باید له روحي او رواني اړخه ډېره مرسته وکړي
حقوق کې اسلام برای زن و همچنین متقابلا
هغه حقوق چې یو ښځې په خاوند لري او اسلام ورکړي معلوم او مشخص دي لکه حزانت نفقه د اوسېدو ځای د ښه ژوند برابرول او همدارنګه د ښځې روغتیا ته پام کول هغه څه دي چې خاوند باید ورته خاصه توجه وکړي په هغه وخت کې چې میرمن ناروغه وي خاوند یې باید ډېره مرسته ورسره وکړي ډاډګیر نه ورکړي او له روحي پلوه یې ملاتړ وکړي
که از لحاظ روحي رواني باید مورد حمایت
حمایت قرار بگیره.
میرمن حسینی هم دارنګا دی بی داس کورنۍ کیسه کوي چې څلیرش ماشومان سخت شوی وو، خو خاوندې له میرمن سره ډیر ښه چلند کاوه او تلې ډاکټر ته بیوله چې بل اخر مشکل حل شو او وس هغه یو ماشوم هم لري.
حدیث زبان رسول مبارک در مورد بیان شده که میفرمایه
رسول الله صلی الله علیه و سلم ویلی خزی ته حق څوک په ټیټه او سپک نظر ګوري چې خپل ټیټه او سپک وي. په هغه وخت کې چې د میرمنې ماشومان سخت کیږي او نارینه میرمن ملامت وي، نو دا ظلم او زیاته دی چې له میرمنې سره یې کوي. په داسې وخت کې میرمن د خاوند ملاتړ ته ضرورت لري. خوشته داسې نارینه چې په سختو حالاتو کې له خپلې ښځې سره ښه چلند کوي. زه هم داسې یوه کورنۍ پیژنم چې د میرمنې څلور ویشت ماشومان یې سخت شوي دي، خو خاوند یې تل له میرمنې سره همکاري کوله او ډاکټر ته یې بوله. وروسته بیا تشخیص شوه چې د میرمنې په وینه کې میکروب و. وروسته له ډیرې تداوی ماشوم پیدا شو. زه له ټولو کورنیو غوښتنه کوم چې په داسې حالاتو کې له میرمنې سره ډیره مرسته وکړي چې میرمن وکولی شي سالم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي. درنو اوریدونکو، هغه میندې چې په میکروبي او یا نورو ناروغیو وخت دي او دوامدار سقطونه کوي، مور ډیره ناتوانه کیږي. د وجود مقاومت ښکته راځي، دوامدار خوندېزيګانې ورته پیدا کیږي او د دوامدار سقطونو له امله کیدای شي مور هیڅ حمل وانخلي. نو کورنیو ته لازمه ده چې د مور روغتیا ته جدي پاملرنه وکړي، وخت په وخت نږدې صحي مرکز ته بوځي او د ناروغۍ په وخت کې ډاډګیرنه او روحیه ورکړي چې مور وکولی شي یو سالم ماشوم زیږوي او یوه روغه کورنۍ ولري. د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویه لاس سپارم. خوشحاله اوسئ.